السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. طالبانو له امریکا غوښتي چې د هوکړې له مخې پاتې نور بندیان هم خوشي کړي. امریکا عوام افغانان بیا د دې کار لپاره له طالبانو د جګړې درېدل غواړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ لسګونه زره غړو کراچۍ کې اعتراضیه غونډه وکړه. د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. مخکې له دې چې د خبرونې راپورونو ته راشو پام وکړئ خبرونو ته. امریکایي ډیپلوماټان وایي طالبان د 2000 نورو بندیانو خوشی کول غواړي. د اتو ولایتونو لپاره مرستیالې والیان ټاکل شوي او د بریتانیا روغتونونو ته نن د کرونا واکسین لیږدول کیږي. بشپړ خبرونه. د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي طالبان د 2000 نورو بندیانو خوشی کېدو په تمه دي. راس ویلسن دا خبره پرون افغان خبریالانو ته په یو آنلاین کانفرانس کې وکړه. هغه بیا دا ټینګار وکړ چې امریکا متحده ایالاتونه د دوحې د تړون د ټولو برخو تطبیق غواړي او ممکنه نه ده چې یوه برخه یې عملي او بله یې له پامه وغورځول شي. راس ویلسن په طالبانو نیوکه وکړه چې د تاوتریخوالي د کمولو په څیر یې د دوحې د تړون یو شمیر برخې نه دي عملي کړي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې درته بشپړ راپور لرو. د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې د اتو ولایتونو لپاره خزینه مرستیالې والیانې ټاکلې دي. د دغه ادارې مشر شبیم خان کټوازی په دې اړه وړاندې وویل.
لنی کمر غوتونی دلوسې تر 15 ولایتونو پورې شپږ ولایتونو کې مخکې موږ خزینه ماوینې لرلې او اته ماوینې دورځ مخکې بدن د وګمرل شوی. یو د پکم دغه د سی خويندې له په ولایتو کې لغه سمبولیک رول نه سدیر لګ په لرو په ولایتو کې لغه اصلي رول تراواله پر بریک ځای ورته ورکو.
د سیمایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د اعلامیه له مخې بیانی سلیمی د کاپیسا، برېښنا شیرزی د کونړ، حسی اندړ د غزنی، برېښنا صافی د لغمان، مریم رحمانی د زابل، زاهده فیضان د نورستان، روحګل خیرزاد د نیمروز او زرغونا شیرزاد د بادغیس ولایت ټولنیز مرستیالانې ټاکل شوي دي. نصر الله رضایی د افغانستان د تنکیو ځوانانو د سنوکر اتلولي وګټله. د سنوکر د لوبي پرون اوړ مورس په کابل کې د تنکیو ځوانانو د ملي ټیم د غړو د ټاکلو په هدف وشوي. د سنوکر فدراسیون مشر محبوب درابي وایي چې نصر الله رضایی وتوانې چې په فاینل لوبه کې د امید سنیزي په وړاندې 4-3 بریا خپل کړي. درابي په خپل فیسبوک پاڼه کې د هم ویلي چې د تنکیو ځوانانو په لوبو سربیره د ځوانانو او ماسترانو په کټګوریو کې هم لوبې شوي. د ماسترانو په کټګوري کې چې د ملي ټیم با تجربه لوبغاړي پکې برخه درلوده، نادر روحاني د زمري اساس په وړاندې 4-2 بریا خپل کړه. د افغانستان ځینې سنوکر بازان له هغې ډلې سالم محمد، رئیس خان سینیزی او نادر سلطانی له دې مخکې په آسیایي او نړیواله کچه لوبیدلي او ګڼې بریاوې یې ترلاسه کړې دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د بریتانیا خلک د کرونا د واکسین ترلاسه کولو ته شیبې شماري تمه ده. نن د دې واکسین محمولې د بریتانیا لویو روغتونونو ته ورسیږي او د اټکل له مخې به یې 8 لک ډوز واکسینونه له سبا سه شنبې په خلکو تطبیق شي. د بریتانیا د روغتیا وزارت د کرونا د واکسین ویش یوه لویه بریا بللې. بریتانیا د جرمني او امریکا د ګډو کمپنیو فایزر او بایو انټیک لخوا جوړ شوی د کرونا واکسین په خلکو تطبیقوي. تیره اونۍ د دغه واکسین د لګولو جواز ترلاسه کړ. دا واکسین 95% مؤثر بلل شوی. بریتانیا په اروپا کې له هغو هیوادونو ده چې لسګونه زره کسان یې کرونا مړه کړي. هلته تر دې دمه څه باندې 1 لک کسان په کرونا اخته شوي چې له دې ډلې څه باندې 1.5 تنه مړه شوي. په ټوله نړۍ کې بیا 8 میلیونه کسان تر اوسه په کرونا اخته شوي چې له ډلې یې څه باندې 1.5 میلیون کسان مړه شوي. د بلاروس امنیتي ځواکونو پرون په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 300 مظاهره چان نیولي. مظاهره چان د دغه هیواد د مستبد مشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا د غوښتنې د تکرار لپاره له 3 میاشتو لارو سړکونو ته راوځي. د اګست میاشتې د ولسمشرۍ تر لانجمنو ټاکنو وروسته چې اپوزیسیون پکې د درغلیو ادعا کوي، د نورو ورځو په څیر پرون هم مظاهره چان په منسک او نورو ښارونو کې سره راغونډ شول. په هغو لانجمنو ټاکنو کې لوکاشینکو د ولسمشرۍ د شپږمې دورې ګټون کوي وبلل شو، خو اپوزیشن وایي اصلي ګټون کوي د اپوزیشن کاندیدا سویتلانا تخانوفسکایا ده. دا د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه. تاسو آزادی رادیو اوري وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. دوها کې د خبرو د پټاپه ولاړ حالات له ماتېدو وروسته طالبان د وو زرو نورو بندیانو خوشی کول غواړي.
باید د پاتو بندیانو مسله جدي ونیول شي او لکه څنګه چې تعهد شوی دی، ژمنه شوې ده، په هماغه شکل باندې دغه پاتو بندیان هم خلاص شي.
امریکایي ډیپلوماټان بیا وایي د کار لپاره باید طالبان تاوتریخوالی کم او له دوی سره د هوکړې نورې برخې عملي کړي. نن د ملکی هوایی چلند نړیواله ورځ ده. د برخه کې مو د افغانستان شته وړتیا او طاقتنه کړي. د افغانستان په اړه ځینو نړیوالو ورځپاڼو طاقتنه کوو او دا هم اوري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ازل کراچۍ کې لویه غونډه وکړه. دویم نیمایی د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې هیله ده ملتیا مو وکړي. اته بجې او و دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د امریکا د سفارت شارج دافر راس ویلسن وایي طالبان د وزره نورو بندیانو د خوشی کېدو په تمه دي. ښاغلی ویلسن دا خبره یو آنلاین کانفرنس ته کړې خو ټینګار یې کړی چې امریکا د دوحې د تړون د ټولو برخو تطبیق غواړي. راس ویلسن طالبان ګرام بللي چې د تاوتریخوالي د کمولو په څیر د دوحې د تړون ګڼې برخې نه دي عملي کړي. افغان حکومت د طالبانو د دې تمې په اړه چې وزره بندیان دې هم ورخوشي شي کوم غبرګون تر اوسه نه دی ښودلی. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانک زی راپور ته.
د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي د دوحې د تړون ټولې برخې یو په بل تړلې او مشروط دي او داسې نشي کېدای چې یوه برخه عملي او بلې له پامه وغورځول شي. راس ویلسن دا خبره پرون افغان خبریالانو ته په یو آنلاین کانفرنس کې کړې. هغه ویلي طالبان سره لدی چې د دوحې تړون یې سم نه دی عملي کړی، په دې تمه دي چې افغان حکومت یې وزر نور بندیان هم ورخوشي کړي.
د طالبانو د وزرو نورو بندیانو د خوشی کېدو موضوع په مشخص ډول د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه کې پیشبینی شوی. د دې هوکړې شرایطو ته په پام طالبان توقع لري چې د دې زندانیانو د آزادولو په برخه کې د دسمبر میاشتې تر نیمایي پورې چې دقیق نیټه زما په یاد نه ده پرمختګ وشي. خو دا ټول شرایط یو بل پورې تړلي دي. تاسو نشئ کولای ووایئ چې د برخې ته پابند اوسو پرته له دې چې نورو آبادو پورې پابند اوسو.
د افغان حکومت ویاندویانو تازه د ښاغلي ویلسن د سرګندونو او په دې اړه چې افغان حکومت د نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو یا نه خوشی کېدو په اړه څه دریز لري خبرې ونه کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شنبه د ملي مصالحې د عالي شورا په لومړنۍ ناسته کې هم د 15,500 طالب بندیانو خلاصون یاد کړ او وی ویل چې د افغانستان حکومت او خلکو د سولې لپاره قرباني ورکړي، خو د دې خبره طالبانو کوم نرمښت ونه خود. طالبان بیا په دې لټه کې دي چې نور بندیان خوشی شي. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم آزادی رادیو سره په خبرو کې پرته له دې چې د دوحې په تړون کې د تاوتریخوالي د کمښت مسلې ته اشاره وکړي، ټینګار وکړ چې پاتې طالب بندیان باید خوشی شي.
باید د پاتو بندیانو مسله جدي ونیول شي او لکه څنګه چې تعهد شوی دی، ژمنه شوې ده، په هماغه شکل باندې دغه پاتو بندیان هم خلاص شي. همدارنګه د تورلیستونو په اړه باندې هم چې کوم تفصیل په توافقنامه کې راغلی دغه مطابق باید کار وشي.
عام افغانان د طالب بندیانو د خوشی کولو په تړاو څه وایي؟ د ننګرهار او بلخ دوه اوسیدونکو محمد فاروق او رفی آزاد د آزادی راډیو خبریالانو ته په لنډو غږیزو پیغامونو کې ویلي چې د پاتې طالب بندیانو د خلاصون مسله باید په اوربند وتړل شي.
که د وزره بندیانو په خوشی کولو باندې سوله راځي مونږ خوشاله ورته، خو د 15,000 بندیانو په خوشی کېدلو باندې معلومه شوله چې یوازې سوله رانغله بلکې لا جنگ شدت وموند. نو په کار ده چې اول وربند وشي او بیا د 15,000 بندیان خوشی کړي شي.
دا خو معلومه خبره ده چې د بندیانو بلاکول خو ځانته او شرط قوانین لري. کچیرته وربند وشي او بندیان خوشی شي هغه نو وروسته دا ډیره خبره وي او حکومت هم کدا کار وکړي. دا شرط کې چې وربند وروسته د 15,000 بندیان خوشی کېږي کیږي ځکه چې هغه هم افغانان دي خبوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د فبروري په 19مه له هوکړې وروسته طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د خپلو 15,000 بندیانو خوشې کېدل اساسي شرط وباله. له ډیرو ناندرۍ وروسته بالاخره افغان حکومت د دې ډلې 15,500 بندیان خوشې کړل چې د سپتمبر په 12مه د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیل ته زمینه برابره کړه. په دې 15,500 خوشې شویو طالب بندیانو کې د افغان ولسمشر او نورو چارواکو په خبره هغه 400 خطرناک طالب بندیان هم شامل وو چې په ګڼو لویو بریدونو کې لاس درلود.
و موریدل چې په کابل کې د امریکا سفارت وایي طالبان د 2000 نورو زندانیانو د خوشې کېدو تمه هم لري، که څه هم افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې حکومت او دغه رازام افغانانو او د افغان حکومت شریکانو په دې ټینګار کړی چې طالبان باید د جګړې روانه کچا کم کړي او یا هم ټولیز اوربان ته غاړه کېږدي. بل ورته په کابل کې د اوربان لپاره د عکسونو یو نندارتون پرانستل شوی. دغه نندارتون د سولې په چارو کې د دولت وزارت لخوا چې سوله خپل مهم لومړیتوب بولي جوړ شوی. په دې اړه پام وکړئ د احسان آریان راپور ته.
په داس حال کې چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی د سولې د خبرو په اجنډا په باس بوخت دي، د سولې په چارو کې د دولت وزارت او مدني بنسټونو په کابل کې د اوربند غوښتنې د ملاتړ په موخه د اکسونو یو نندرتون جوړ کړ. د دغه وزارت مرستیال عبدالله خنجانی د یکشنبه په ورځ د نندرتون په پرانست غونډه کې د تاوتریخوالي په کمښت او په تلپاتې اوربند ټینګار وکړ.
اولی که کلانترین خواست مردم افغانستان و حکومت جمهوری اسلامی
در تاوتریخوالی لکمخ او دائمی اوربند پرتا بلس افغانانو تا لمری توب نلری زموک تماده ده چه در مذاکره لمری بحث باید تاوتریخوالی لمنزه و دلیبی.
دا په داس حال کې د چیلو تیر ورځ رئیس د افغان حکومت او طالبانو مرکچی پلاوو د سولې د خبرو په اجنډا بحثونه پیل کړي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت او څو مدني بنسټونو د عکسونو د دینندرتون په جوړولو سره طالبانو ته دا پیغام ورکړ چې اوربند ومني. عکسونه تر ډیره د جګړو د قربانیانو او د تاوتریخوالي په اړه وو. د میډیوتیک افغانستان برنامه مسول او د نندرتون یو جوړونکي عبدالله رسولی ازادي رادیو ته وویل چې په دغه نندرتون کې 150 بیلابیل عکسونه نندرې ته ایښودل شوي دي.
دا نمایشگاه خو د خلکو غک دی چې طالبان خلکو غک ته بالاخره تمکین وکړي، باید زر تجدر آتش بس حکم فرما وشي.
د یادونه ده چې په دې وروستیو کې د سولې د خبرو سره سره د جګړې ډګرونه هم ګرم شوي چې زیاتره قربانیانې ملکي وګړي دي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتون که ده هغه سوله چه مطلق اکثریت ده افغانان گوارده
دلقه اوربند سی
مرکه تحلیلونه بحثونه او ده خبرو لطایه شیبه پا شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانه تویتر فیسبوک پانه او یوتیوب چخه واوری ولولی او وبینه.
په ننګرهار کې د ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شوو ساتونکو کورنۍ وایي تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرستې چې ژمنې شوي وي نه دي شوي. دغه کورنۍ دغه ادعا داسې مهال کوي چې د ډاکټر ناکامورا چې په کاکا مراد مشهور وو له وژل کېدو ټیک یو کال ووت. په دې اړه پام وکړئ د ننګرهار د سهرګل امیرزی راپور ته.
د ننګرهار د درېنور اوسیدونکی سید رحیم شاوخوا اووه کاله د تیتسو ناکامورو ساتنه وکړه، خو پوره یو کال وړاندې پر ناکامورا د برید په ترڅ کې د خپلو دوه نورو ملګرو سره ووژل شو. له سید رحیم څخه درې لوڼې او درې زامن پاتې دي. د سید رحیم پلار ولس خان وایي د خپلو لمسیو راتلونکي ته اندېښمن دی او لاسنیوي او ملاتړ ته اړتیا لري. ولس خان چې د ژوند په نورو سړو تودو سربیره د خپل زوی مرګ هم ځپلی وایي د سید رحیم مړینې د لمسیانو خوبونه هم له ځانه سره وژلي او ټول کال د خپل پلار د مرګ په ویر ژړلی دي. دی وایي د سید رحیم اولادونه لا کوچنیان د پلار بیلتون ځپلي او زده کړې او راتلونکی یې ډاډمن نه دی.
دا حکومت ته تلل پوه شوې وظیفه اجرا کول اوس شهید شو، دا سرپرش اوس بې سرپرش دا مچیانې پاتې شو. امکان نه دی دیدی اوس څه دغه به وشي، امکانات به وشي. او څه چې ظالمان دی او دا شهیدان یې کړه او نور
پورا یو کال وړاندې د ډسمبر په څلورمه نیټه نامعلومو وسلوالو کسانو په جلال آباد کې د تیز سونا کامورا پر موټر وسلوال برید وکړ چې د په ګډون پکې د نوموړي درې ساتونکي یو موټر چلوونکی او یو بل کس ووژل شول. که څه هم له دې پیښې یو کال تیر شو، خو اوس د سید رحیم خپلوان او کلیوال وایي د سید رحیم له مړینې وروسته تر نن پورې ورسره هیڅ ډول لاسنیوی نه دی شوی. د سید رحیم کلیوال او قومي مشر حبیب الرحمن وایي سید رحیم د خپلو بچو لپاره د روزي ګټلو یو وسیله و چې اوس یې له لاسه ورکړی ده.
دا یتیمان دي او دیو ته یو زمينه مساعده شي او حکومت خوانه دي چې یو د سرپناه زیات جوړ شي. فکر دې نه دی او تاسو ګورئ دا کړه کې براتې مونږ دلته چې نشته دی وروجانه دا وظیفه یې کړو پلار یې واغې شهید کړ او دا ظالمان دی ونیول شي او قانون منګل دی وسپارل.
د دریا نور یو دنیا عالم عبدالحلیم وایي چې سید رحیم او د نور دوه ساتونکو ملګرو لوي ودا سې چا سره دند نه تر سره کوله چې په جګړه کې ښکېلو، بلکې د دې وطن د آبادی او خیرازي فکر ورسره وو. دی وایي د دوی وژونکو ظلم او یو ناروا عمل کړی او باید د خپل عمل په سزا ورسیږي.
دا یو سلا سره نه راغلی، بلکې کولنګ او بلچی سره راغلی او چې موږ ستاسو ملک جوړ کی، د افغانانو د ژوندۍ جوړ کی، د ژوند ورته جوړ کی، نو دا یو خدمت د پر راغلی، دا یو ډیر ناروا ناوړ عمل تر سره شوی دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي هم دغه عمل خواشینی کړي او د وژل شوو کسانو د کورنۍ بریجن حالت اندیښمن کړي دي. د دې شورا مرستیال اجمل عمر ازادي راډیو ته وویل چې په هیڅ صورت دغه کړنه د بخلو وړ نه ده او باید په دې اړه جدي اقدامات وشي. کله چې تیر کال د ډسمبر په څلورمه نیټه ناڅرګند وسلوالو په جلال آباد کې جاپانی ډاکټر ناکامورا ووژه، نو نه یوازې په افغانستان کې بلکې نړۍ کې پراخ غبرګونونه راوپارول. د پی ایم ایس خیریه بنسټ مشر تیز سونا کامورا چې ځایي خلکو کاکا مراد بالا کلونه په افغانستان کې تیر کړي وو او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې. د ننګرهار والی زیول حق امرخیل تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ناکام مراد قاتلانو د منډلو لپاره حکومت جدي هڅه کوي او د هغه د نیمګړو پروژو د بشپړولو لپاره هم د بودیجې په لټه کې دي. افغان حکومت همدار اس کال مخکې د دې ژمنه هم کړې و چې د هغو کسانو لاسنیوی به وکړي چې وسلوالو له ناکام مراد سره یو ځای وژلې دي، خو تر اوسه دا هر څه یوازې ژمنې ښکاري او د حکومت د ګڼو نورو ژمنو په څیر د پوره کېدو هیڅ ډاډ نشته. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي اروپای ټولنې له تور لیست د افغانستان د هوایی شرکتونو د ایستلو لپاره اته شرطونه ایښي دي. د دغه ادارې مسؤلین وایي له دغه تور لیست د افغانستان د هوایی شرکتونو ایستل به دوی ته اجازه ورکړي چې ټول نړۍ ته پروازونه ولري. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس راپورته.
له افغانستان لومړی نړیوال پرواز په 1928 میلادي کال کې د وی وړي روسي الوتکې په وسیله له افغانستان روسیې ته وشو، خو وروسته افغان هوایي شرکتونه هم جوړ شو. 15 کاله وړاندې په 1948 هجري لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د آریانا افغان هوایي شرکت په فعالیت پیل وکړ، او په 1945 هجري لمریز کال کې بیا د کورونی الوتنو لپاره د باختر هوایي شرکت رامنځته شو. که څه هم جګړو د افغانستان هوایي چلند صنعت ته سخت زیان ورسوه، خو په دې وروستیو دوو لسیزو کې آریانا افغان دولتي او څو خصوصي هوایي شرکتونه یو ځل بیا دغه صنعت ته د خلکو پام واړوه. په 1992 هجري لمریز کال کې د افغانستان د ملي شورا لخوا د ملکي هوایي چلند قانون په تصویب او د ولسمشر له لوري له توشیح وروسته د ملکي هوایي چلند اداري تشکیلات د ترانسپورت له وزارت بیل او د وی خپلواک اداري په توګه د دولت په اداري تشکیل کې بودیجه مشخصه شوه. د غیداروي له ګمرکونو وروسته دوهم عایداتي اداره دا او کچيري هوایي پروازونو لستون سره نوې مخ شوي. د غیداري په دوکال 9 میلیارډ افغاني زیات اوید د دولت خزانه ته سپارل. د دغه غیداري پر وړاندې لوی خند اروپا ته د افغانستان د هوایي شرکتونو د فعالیتونو پراخی دل دی. د یادی ادارې د مسؤلینو په وینا اروپایي ټولنې له تور لیست د افغانستان د هوایي شرکتونو د ایستلو لپاره اته شرطونه ایښي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې وین محمد نعیم صالحی ازادي رادیو ته وویل
یو شرط د خپلواکي ملکی هوایی چلند ادارې رامنځته کول دي چې اوس موږ یو خپلواکه اداره لرو. هوایی چلند برخې پوری اړوند د ځینو قوانینو جوړول د اروپایي ټولنې یو بل شرط و. موږ تمه لرو چې د اروپایي ټولنې د ټولو شرطونو په پوره کولو سره د اروپایي ټولنې له تور لیست ووځو.
د ښاغلي صالحی په خبره د کورونا وایروس په خپرېدو سره د دغې ادارې اواید 40 میلیونه ډالره کم شوې دي. د کامیار هوایي شرکت د سوداګریزو چارو مرستیال سلیمان عمر وایي
افاته کې د کرونا وبا نه یوازې هوایی لیکي بلکې ټولې برخې زیانمنې کړي. په ځانګړي ډول یې هوایی شرکتونو ته چې د سفر او ګرځندوی صنعت پورپورې تړلې جدي زیان اړولې. موږ اقتصادي ستونزې درلودې او لرو یې،
خو افغانستان څومره د دې صنعت پراختیا او د حواله لارې سوداګریزي راکړې ورکړې ته اړتیا لري؟ د اقتصادي چارو کارپوه شوه ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل،
خو هوایي تجارت د هغه توکو لپاره چې ارزښت یې ډېری، وزن یې کمی او په زر کم وخت کې باید انتقال شي، دغه لپاره ډېر ګټور ثابتېدای شي. او هغه ځایونو لپاره بالخصوص په وچه کې سار هېوادونو لپاره ډېر مهمه، ځکه ده چې اکثرا دوی ګاونډي هېوادونو سره د توکو د انتقال په برخه کې ستونزې لري او هغه توکي چې باید زر انتقال شي بلهم ستونزو سره مخېږي.
په تېرو میاشتو کې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله د افغانستان له هوایي فضا نه په یوه شپه او ورځ کې د هوایي پروازونو شمېر له 450 تر راکښته شوی. د ښاغلي صالحي په خبره افغانستان له هر هوایي پرواز $150 حق العبور داخلي، خو په خبرې دغه رقم به په راتلونکي کال کې د ادارې لوري د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو له امله $950 ته لوړ شي. نوموړی وایي د افغانستان د هوایي دهلیز ډیری پروازونه له شمال جنوب ته او د غشان له همدې لارې له اروپا، امریکا او کاناډا جنوبي اسیا ته ځي او له ختیځ لویدیځ ته یو بل دهلیز هم رامنځته شوی دی. اوسمهال په افغانستان کې درې کورني هوایي شرکتونه آریانا، بختر او یو خصوصي شرکت کامیر فعالیت لري او له 11 زیات بهرني شرکتونه ورته الوتنې لري. د هوایي چلند نړیوال کنوانسیون تر لاسلیک وروسته ملګر ملتونو په 1992 کال کې د دسمبر 1 د هوایي چلند د نړیوال ورځ په نوم ونوموله. دغه ورځ د برادرز رایت لوري د لومړنۍ الوتنې د آزمایښت په مناسبت چې په 1903 کال کې تر سره کړه نومول شوې ده. په افغانستان کې هوایي لیک ترالیک په 1903 میلادي کال کې له جرمني او د وخت شوروي اتحاد نه د څو الوتکو پرانیولو سره پیل شو. ورسره هممهاله په کابل ښار کې د خوجرواش لومړنۍ هوایي ډګر جوړ شو چې اوس د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په نوم یادیږي. په ورته وخت کې په کابل، بلخ، هرات او کندهار کې 4 نړیوال هوایي ډګرونه او په 4 ولایتونو کې 4 سیمه ییز هوایي ډګرونه فعال دي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو لټون پروګرام درته په دوه منیمای کې لرو. هیله د چرا سره پاتشي وسم دا چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تفسیری لري. صالح محمد صالح د زینو د غو ورسپانو پانی اړولي.
ډیپلوماټ خبرونه په افغانستان کې د روسیې د رول په اړه یو مطلب خبر کړي او دا سرلیک ورکړي. په افغانستان کې د روسیې هدف څه دی؟ په مطلب کې راغلی مسکو د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې له فعالیتونو ویره لري او د لیکوال په باور د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په زغرده ویلي داعش غواړي له دغه ځایه منځنۍ آسیا ته خپل فعالیت وغځوي. وړاندې په مطلب کې لولو د روسیې دا ویره وروسته له هغې باوري سوه چې د امریکا تلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان کې تر راتلونکي جنوري میاشتې پورې له 4500 څخه 2500 ته د خپلو سرتیرو د راکمولو خبره وکړه. په مطلب کې دغه راز راغلی ځینو نشو نشانو ته په پام د مسکو پر دریځ باید شک وسي، ځکه د لیکوال په باور روسیا لیوالتیا لري چې په جنوب کې د خپل بهرني سیاست اهداف همداسې باثباته وساتي. ډیپلوماټ لیکي د افغانستان په شمال کې د نړیوالو ترهګرو د فعالیت په اړه د روسیې اندېښنې نوې نه دي، بلکې تر دې وړاندې څو څواري روسي چارواکو ورته څرګندونې کړې دي. د مطلب لیکوال ویلي روسیا له دې اندېښنو دوه اهداف لري. لومړی دا چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په بیړه وتلو ته یو غبرګون وشي. دویم دا چې غواړي په دې سیمه کې خپل نفوذ هغه سي وساتي. په مطلب کې راغلی روسیا دا مهال په منځنۍ آسیا کې محدود حضور لري او هغه دا چې ځواکونه د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې یو او قرغیزستان کې دوی پوځي اډې لري. ډیپلوماټ د مطلب په پای کې د امریکا د پوځ او افغان حکومت د سرچینو په حواله لیکلي روسیا له طالبانو سره هم ژوري اړیکې لري او په خبرې مسکو د مرکزی آسیا له لارې له طالبانو سره د وسلو او تیلو مرسته کوي چې د داعش ډلې پر ضد وجنګیږي. نیویورک ټایمز رسپانې بیا د افغانستان د لومړني شیزنه جنرال سوهیلا صدیق پر مړینې یو مطلب خپور کړی دی. ورسپانې لیکلي شاوخوا 80 کلنه سوهیلا چې د جمعې په ورځ مړه سوه د جراحي په څانګه کې هم مشهوره وه او نوموړي د پخواني شوروي اتحاد یرغل او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال جراحي فعالیتونه کول. د میرمن صدیق یو ډاکټر ویلي نوموړي الزایمر ناروغي درلوده او په وروستیو کې یو کورونا وایرس ونیوله، خو یو بیا په کورونا وایرس اخته کېدو ژوند ترې واخیست. سهیلا صدیق په سردار داود خان روختون کې سا ورکړه، چیرې چې د کلونه کلونه د جګړې د ټپیانو درملنه کړې وه. دغه مقاله کې ویل سوي چې میرمن صدیق له خپلو خلکو سره مینه درلوده او په ورځو ورځو به له ناروغانو سره د بوختیا په خاطر له روختونه کور ته نه تله.
و سم ورزو پاکستان ته. په پاکستان کې په لزګونو معلول کسان وای نه کار روزګار لري او نه هم اړوندې ادارې د دوی د ستونزو د حل اقدام کوي. په پنجاب ایالت کې د افغان کډوالو د معلولانو د ټولنې مشر بلال سودایی وای دوی په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او نورو ادارو ته د خپلو اواز رسولو هڅه کړې. له نوموړي سره سالم احمد صالح مرکه کړې او په پیل کې پوښتلي چې عمده ستونزې څه دي.
موس خو مایبینیو په پاکستان کې په بیلا بیلو کمپونی کې میشتو کډوالیو، نو موس په خپل مازورانی کول لرو بچل لرو دون نه لرو چې ما شام یو خورو. زه په خپل شاوخه 15 کال مې عمر دی نابینا یم. زما سره کال شپ ته د بهر په پاکستان کې علاج نه کیږي، نو په بهر کې ممکن دی کال شپ ماته ملاو شوی دی، خو زه واست نه نم چې کال شپ الله سکم نه ماته د سوکرا کی. او دا چې ډیر مایبین دي چې د کال شپونه او مطلب لري یا د کال شپونه وردی د بهر د علاج کولو، لیکن هغه واست نه لې چې بهر خپل علاج وکړي. څه څومره مزوران دي هغه تعلیم اکثرا نه لري، پوه شوې؟ د مزدوري د ګټو وټیم څوک نه لري، د کول پرستی سرپرستی کوي. دلته په اړوند دوکانونو کې یا په بازار کې قرضدار دي د خوراکي توکو، پوه شوې؟ نو چې دا مزدوري نه وي نو د کومې خوا بګي نو دوکاندار ته به څه ورکړي.
تاسو وخت نه وخت پاکستان کې ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو ادارو ته د خپل اواز رسولو هڅه کړې ده، په دې برخه کې ستاسو هڅو ولی نتیجه نه دا ورکړي؟
په 2018 میلادي کال ته اوسه پوری زله غایمه دغه یو هند دفتر ته او ملګری ملتونو چې دفتر په جنیوا کې دی همدا د خاصونه کوم هم د مختلفو رسنیو د هواز ورته کوم میټینګونه سره کوم چې مهرباني وکړي زموږ د ستونزې حل کړي. دوه خبر دا چې کله کرونا وایرس راغی دا موږ ته یو لوی سرطان سو بوسوي کني موږ خبر خو هم حل کړل دغه د وې څه خاموش خبره حل نسوه.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت یا قونسلګری ستاسو سره په منظم ډول په تماس کې دي، هغوی ستاسو د ستونزو د حل په برخه کې څه همکاري کولی سي؟ آیا تاسو ورسره په تماس کې یاست او که څنګه؟
وزره ولسم کال کې په اسلام آباد کې زه بخپل د افغانستان سفارت ورلم. په هغه موسم کې ډاکټر عمر زخلوال سفیر نو ماته وویل چې تاسو افغانستان ته الته مزد مېبین وزارت ته دلته مزد اسم نسکو ولای پوسپی. بیا ما په 2019 کې دوه ملګری واسو د افغانستان ته الته چې ورل کنه په کابل کې چې تاسو نه کول تاسو مو ذاتی پیدا شي تاسو ته مزد حق ندرکو. ډېر بده خبرې مو ته کړی هغه الکان چې کوم به ته واپس رااله نه هلی او پریشان خپل کورونه ترالو. بیا مې په 2019 کې بیا پاره تخواس وکي په دغه دوره کې شکر الله عتیف مشال سپیرو دی خو بالکل موږ خبره ومنه منل نه مو اوریدله دیم دا وویل چې تاسو لرسه افغانستان ته موږ وزارت لرو. نو و چې کوم نوې سپیره غلې دی کدا د کرونا وایرس په پابندیان ختم شي کدا چې په پام کې درم چې اسلام آباد بیا واسم بیا ملاقات وسره وکم کچته بیا هم ونه شو مجبور چې موږ اسلام آباد کې پر روانه ګرمي کې بیا یو لوی احتجاج وباسو د پریس کلب مختبل لرم شنه د پاته.
یوازې معلولان نه دي چې پاکستان کې اعتراض لري، بلکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي په بیلابیلو سیمو کې دلته پاکستان کې پښتانه وژل کیږي خو د دې په خبره حکومت یې پښتنه نه کوي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانک زیرا پورته.
د کراچۍ په غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان پوز یو وار بیا د پښتنو په خلاف د زور زیاتی په کارولو تورن کړ. په کراچۍ کې د پی ټی ایم لویه غونډه یکشنبه ماښام د لسګو نظر خلکو په ګډون جوړه شوې وه. منظور پښتین په خپلو خبرو کې بیا انتقاد وکړ چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې هدفي وژنې لا هم روانې دي او د مخنیوي لپاره یې د ده په خبره هیڅ کار نه دی شوی.
اگر چه دیره وڑو که وی هم اگه ده پارا بیا پورا عدالت هم موجود وی اب سای که وی دوی و چه کلا آن دوی پکش ملویسی حال تا دوی خلی بند کی معلومه گی چه پا ده وشنه که دوی ملویس دی بلکه شکارا ملویس دی شکارا ملویس دی چیره دی آگه عدالتونا آگه عدالتونا چیره دی چه ده انصاف ما بره که وی.
د کراچۍ غونډې ته د سنا اعجاز، محسن داوړ، علي وزیر او نورالله ترین په ګډون د پښتون ژغورنې غورځنګ او شمیر نورو مشرانو هم خبرې وکړې. سنا اعجاز وویل چې په پاکستان کې د پښتنو د وطن امن له افغانستان سره او د افغانستان امن په پاکستان کې د پښتنو له سیمو سره تړلی دی. د غورځنګ یو بل مشر او د پارلمان غړي علي وزیر هم ټینګار وکړ چې پښتانه له افغانستان سره اړیکې او سوداګري غواړي او د پاکستان حکومت دی ټول لارې ورته خلاص کړي. د پاکستان پاوز او حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د پرونی غونډې په تړاو څه نه دی ویلي. د پاکستان حکومت او پوځي مشرتابه په پیل کې له قبایلي سیمو د ماینونو د پاکولو او د ورکو خلکو د منډلو په څیر د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غوښتنې پر ځای بللې وې. وروسته بیا د غورځنګ د غونډو او نیوکو په زیاتېدو د پاوز او حکومت عکس العملونه زیات شول، ان تر دې چې د پی ټی ایم مشران د بهرنیو استخباراتي ادارو جاسوسان وبلل.